یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازې رینا امیری وایي پر د هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی، او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکړی چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځل یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې.
د کوچني وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به جرب انشاءالله راوکړي. کار ډېر و نږدې دی.
د افغانۍ ارزښت لوړ شوی، خو نرخونه پر ځای پاتې دي. چاره یې څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
په کندوز کې تاریخي ساحه او اثار د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي.
که چیرته موږ دغه تاریخي لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوڅ بمباری نن هم دوام لري. په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مهم واوریدل، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درکو. خو اوس ورزو څاته د لویدلو ماشومانو په اړه راپورته. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو کلنه ماشومه بیگانه وخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لویدو له کبله مړ شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر را رسېدلی او خدا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لویدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکي په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي. څه موده وړاندې په زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال له ډیرو هڅو سره سره څا ته لویدلی ماشوم مړ شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګرانډي سفر ښه ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر باندې کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتر راتک شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سو، د بې کورۍ او داسې د یو د بې سرپناهي او نورو ستونزې د یو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي مرسر په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 40 میلیون افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشته 3.5 میلیون افغانان کورنی بې ځایه شوي دي چې د هغو لمنځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخي 15 میلیون او ولکه افغانان په گاونډو یو هیوادونو کې مهاجر دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. مخکې مو یادونه وکړه چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي رینا اميري په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو د خبریال راپور واورئ.
خکاری چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جون او خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جون او خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیلی وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جون او خوځي د بل هر وخت په پرتل له دې وضعیت ګرانه وي پرې کوي. میرمن امیلی چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسم کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوې ده. هغې وویل
بله
افغان جنو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت سره ټینګه شوه. مهرباني وکړئ. بله بله اورو.
په همدا ډول د افغانستان د جون خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان خزي لدی ټولو نه خپل سره سره خپل مبارزه پر مخ بیا یو خپل حقونو ننګ کوي او ان ځنی مجبور شوی دی چې وطن پریږدي. خو مېرمن امیری د اندېښنه هم خو ده چې د افغانانو د هغوی د رنگارنګي او د خوځو لګون پاته به افغانستان یوې بلې جګړې ته هم یوړل شي. نه امریکا سم خونځوي او په هانتونو ته د خوځو خبر هیله بخون کې وبال خو زیاته کړه چې یو ملي فرمان باید ورکړل شي چې جون یو خزي په حرکت چې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو له حکومت مده میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه خبرګون وغوښتو او اندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په ځلونو ویل چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او ورته درناوی لري.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات اورول. د افغاني ارزښت لوړ شوی ورسته لدې چې نړیوالې ټولنې له افغانستان بانک سره د 200 میلیون ډالرو مرسته په تیرو څو میاشتو کې کړې ده. د ډالر ارزښت په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې راټیټ شو، خو په افغانستان کې او په بازارونو کې د خوړو د موادو او د لومړنیو اړتیاو موادو بای تر اوسه هم لوړې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 400 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانۍ د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزورې دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه و سره ماته یو بیا معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی د پاره اوسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ور سره باید ور سره کنټرول شي.
خغلی زیره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت لاله سور کړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنګل خو بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وخوت. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولېږل شي چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وخوډل شو. د معلوماتو لمخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کسوړې چې ټولیزه شمیرې 1500 میلیونه ډالر کیږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل بشلی تیره اونۍ وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو خپلواک میکانیزم، لکه څنګه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. خو څومره امکان لري چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې له دغه سي یو کمیسیون یا جوړښت سره موافقه وکړي؟ د آیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع خپلواک میکانیزم د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د تطبیق وړ او ممکن دی؟
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ و، هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته تکل لري.
په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي په همدې اړه بحثونه لرو. خو اوس ورځو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د بانکي نظام غیر منظم فعالیت د فابریکه لرونکو لپاره جدي ستونزه یادوي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د بانک ستونزې حل شي ډیر پانګوال دي چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال شاوخوا 140 فابریکې د مرمرو ډبرو د تولید او بهر ته د صادراتو په برخه کې فعالیت لري. ښاغلی صافی وایي اوس مهال تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران ته د دې ډبرو صادرات کیږي او تمه ده چې د نوي لمریز کال له پیل سره نورو هیوادونو ته هم د دې ډبرو صادرات پیل شي. د نوموړي په وینا اوس مهال فابریکه لرونکي له بهره خام موادو پیسو د لیږ رالیږ د ستونزې له وجې نشي ترلاسه کولی او دا یوه جدي ستونزه ده. په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سوداګر افغانستان ته په واردونکو توکو د لوړو تعرفو څخه شکایت کړی و، خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کار یې د کورنیو تولیداتو د ودې او ځانبسیانې لپاره کړی. د دې وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل هغه توکي چې د نن افغانستان کې تولیدیږي او موږ یې د خودکفایي په حال کې یو، اړتیا نشته چې له بهره راوارد شي. د هغه په خبره تعرفې یوازې په هغه توکو لوړې شوې چې تولید یې په نن افغانستان کې شته. له دې وړاندې یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان او ایران څخه په وارداتو د لوړو تعرفونو شکایت کړی و او ویلي وو چې روان حالت دوی ته د منلو وړ نه دی او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغاني پوله، یو ایرو 95 افغاني 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغاني 10 پوله، یو سودریال 22 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستانی کلدار 440 افغاني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of Putin.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
ته خالي وځه
یي حکومت زمواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته تمو غوښت
اورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د روسي پاوز نن سهار هم د اوکرين پر څو خارونو بمباريو ته دوام ورکړ. اټکل کیږي چې لدې سرخای په اوکرين کې د روسیې د يرغل کبله راغلی بشري بحران لا ژور شي. په همدې حال کې غنو هیوادونو د نورو خبرو اترو لپاره یو محدود ډیپلوماټیک کانال پرانستای دی. د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په بنسټ په دې اړه نور جزئیات واوري.
روسي ځواکونو نن سه‌شنبه سهار هم د اوکرين پر څو ښارونو خپل بمباریو ته دوام ورکړ چې د مسالې په اوکرين کې د بشري بحران د لا پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د پلازمینې کیف په څو برخو کې نن سپېد چاود مهال د څو لویو چاودنو ژغ واورېدل سو. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د روسیې څو هوایي حملو د کیف استوګنیزې سیمې بمبار کړې چې د پراخې اور لګېدنې او په یوه 15 منزله ودانۍ کې د ژغورنې د هڅو سبب سوې. دا اجنس په حواله دا پیښه لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او په ودانۍ کې د نورو کسانو درګیر پاتې کېدو سبب سوه. مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی و که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ سي. روس له هغه چې د 1.5 ملکیانو د موټرو کاروان پر ټاکل سوی بشری دهلیز لمه سره سوی بندري شار ماریوپول څخه ووت. په دې شار کې د هیلی یو څرک تر سترګو سو. له دې شار د ملکیانو د وټلو خبر د ماریوپول شاري شورا تایید کړی دی. په تیرو څباندې لس ورځو کې د ماریوپول مرګونی محاصره د کورونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو سبب سو چې ورسره خلک له خوړو اوبو د کورونو تودولو له امکاناتو او درملو بې برخې سول. د روسي او اوکراین ترمنځ تازه مذاکرې چې د دوشنبه په ورځ د ویډیو لاره تر سره سوې د دوړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو څلرم پړاو. دغه مذاکرې هم تر څو ساعتونو دوام ورسته پای ته ورسېدې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو همکار میخایلو پودولیاک ویلي چې په دغو خبرو کې یو تخنیکی وقفه راغلې چې نن سه‌شنبه بیا دوام کوي. دوړو لوریو په تیرو ورځو کې د اوکراین او روسیې د جګړې د حل لارې په باب یو څه هیله شولې ده. په دولیک په ټویټر کې لیکلي دوړو لوري به په خپلو مذاکرو کې پر سوله اوربند له اوکراین د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو او امنیتي ضمانتونو په اړه بحث وکړي. روسیې پر اوکراین خپل یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په څو شیبو کې په 15 دقیقې اونیز بس کې بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو د نورو مطالبو لپاره له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونې د برخې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې برخه کې لومړی په کندز ولایت کې تاریخي آثار ته ورپېښو خطرونو ته کتنه کوو. د کندز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت سرګندوینه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت سرګندوینه کوي. کله چې موږ وایو چې موږ هیواد 15 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یو بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې موږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو د ولایت باندې ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راوړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبادات تاریخی واقعا یک هویت فرهنگ
تاریخی سیمه و سار زمون هویت او فرهنگ بینوی. هر دولت چی رازی مسئولیت لری چی لرغونی سیمه و ساتی. موگ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلون کو نسلونو تا انتقال کرو. که تاریخی اثار او بیده و ساتل او بیا ورغ ولشی، نو لعمل بایی د بحرانی و سیلانیانو راتگ هم زیاد شی.
دی دی ولت یو مدنی فعال وحید الله رحمانی وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او آبدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند د رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید د تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي ترڅو موږ خپل لرغونی آبدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونی آبدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونې سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندز ولایت کې نونس تاریخي آبدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدې ځمکې او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځای کندنکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغوني آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړې دي تر څو د اړوند ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې شوې، ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
میل آنلاین ورسپانې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی. افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولي سیاسي نمائندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط سوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته ویل چې سفارت اوس د افغانانو استازي توپ کوي. شاغلی قادری ویلی ل سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپل موټر چلوي. د زیاته کړي یوازې مو د کونسلې چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاته کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور کړی چې د پخوانی حکومت ټاکلې شپېته سفیرانو کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د دروغړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو لبیری پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوی چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو لبیری پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک په خوانیو غړي ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوی چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې کله دوی له خپل پټنځایونو راووزي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کارته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپل مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیری چې د ځنګړو ځواکونو په لیکو کې دند تر سره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکایانو په مرسته روزل شوی وو اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي چې طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد دوه تیرش جنگي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفوی وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې شي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو دوه اتیا ترخکته شو او د ګرګیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې یو نیم سل افغانۍ اخیستلې، وست دو نیم سو افغانی اخلی، او مرسیدیز هم دو نیم سو افغانی اخلی، سراچا دری سو افغانی اخلی. د اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدیدي پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد ځمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړله چې ورونه دا مونږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې مونږ ته دا فیوی دي چې مونږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توصیه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته دا فیوی وایي چې شپږ دېرش کاټونه به یا 200 کورنۍ له سره کم ورسوي. نو مونږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیژدم، نن مې مریب دی. دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي، یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظه وشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي چې هغه غریبان دي، له غربت سره مخ دي. دا زما پیغام دی چې اسلامي امارت مسلمان ته ورسېږي.
زه جمعه خان میژم، رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم، و به می ترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس می نن هم یو کچنی مریض سو نسو کلا هیڅ قوت ونه لري دلی وفات سو زمره ازادي راځي سندای مغشتنه مرته چپلا پاملرنه وکي مرده دغه پرمار د ترکمنستان